ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د یوې بجې په دې خبري غړی کې زه مجید بابر درته سلامونه او نیکی هیلي وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې به په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام لخوا د ټول ګوندیزي خوندې په شمالي وزیرستان کې د یو خبریال ملک ممتاز د وجنې پاړه د خبریالانو د مظاهرو او په مومندو قبایلي سیمه کې د سلورو سکولونو د تباهۍ سره سره د نور سیمه ایز نړیوال او د قبایلي سیمو راپورونه واورئ. خو اول ورځو ملي حامیرزاده ته چې خبرونه ته واورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن لخوا را بلل شوې ټول ګوندیزه غونډه روانه ده. نن د پاکستان د نورو ښارونو په ګډون په پېښور کې د قبایلي صحافي ملک ممتاز د وژنې پر ضد احتجاج کیږي او د بلوچستان په چمن ښار کې د دریو کسانو مړی موندل شوی دی. دا خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي په لارو چارو د غور لپاره جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن لخوا را بلل شوې ټول ګوندیزه غونډه روانه ده. د غونډې نه وړاندې خبریالانو سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل حکمت عملی یو سټریټیجی به جوړول پکار وی چې اولنی قدم بسوي دویم بسوي او دریم بسوي ځکه چې ترسو اولنی قدم نوی پورته شوی تر هغه به سفر نه شروع کیږي او چې د یو قدم نه پس دویم او دریم قدم وانخستل شي نو د منزل پورې رسائی به ممکن نه وي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین باندې ویلي د عوامي نشګون وفد په دغه غونډه کې ګډون کوي او د ترګری او وسلوالو سره د مذاکراتو پر وړاندې به خپل دریځ څرګندوي. د دې نه وړاندې د روانې میاشتې په 14مه نیټه د عوامي نشګون مشر اسفندیار ولی خان هم آل پارټیز کانفرنس را بللې و. په روانو خبرونو کې د غونډو په حق له نور معلومات اوریدل شي. د پاکستان د قبایلي سیمه شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د ځایي خبريال ملک ممتاز سروجنی ورسته د قبایلي سیمو د صحافیانو ټولنې د شپږ ورځو ویر اعلان کړي. نن به د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په پیښور کې د خیبر یونین اف جرنالست او پیښور پریس کلب د نوموړي د وژنې خلاف مظاهره کوي. د شمالي وزیرستان ټرایبل یونین اف جرنالست د مقامي یونټ صدر نور بارام مشال ریډیو ته ویل د نوموړي وژنه د سیمې د صحافت لپاره لوی نقصان دی.
دای په ګاډي شراون وو نه معلومه کسونه طرف نه دای اوویشتل شو. ملک ممتاز د شمالي وزیرستان د میش سینیئر صحافي وو چونکه نن د خلبرداري تقریبا د ټرایبل یونین اف جرنالست خو دای بدقسمتۍ سره ټارګټ شولو او د دا په واجه سره د میش د صحافت داسې نقصان وشولو چې اېه ازلا ډیره مشکله ده.
ملک ممتاز د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره کار کولو داغه د وژنې پرته روسا چا په غاړه نه داخسته. د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان داغه د وژنې غندنه کړې او پکې د لاس لرلونه انکار کړی. د بلوچستان په چمن ښار کې د دریو تختول شو کسانو مړی موندل شوی. د نن د دې ښار د لویزو چارواکو یو چارواکي ګلاب خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل نن سهار د چمن ښار په برف کارخانې سیمه کې د دوی سرتیرو ته درې مړی په لاس ورغلي چې درې واړو په سر کې په ډزو ویشتل شوي وو. درې واړه مړی یې روغتون ته منتقل کړي دي. چارواکي زیاتوي دا کسان د چمن ځایي اوسیدونکي دي چې خواوشا یوه میاشت وړاندې د نامعلومه کسانو لخوا تختول شوي وو. د دوی د وژلو مسؤلیت کومې ډلې نه دی قبول کړی. دا مشال ریډیو خبریال وای په قبایلی سیمه مومند ایجنسی تحصیل صافی کې بیګا د شپې نامعلومه وسلوالو د لکانو سلور سکولونه په بارودی موادو سره تباه کړی دي چې یو سکول پکې لوړاندې په نیمایي توګه ړنګول شوی و. بیګا په مکمل توګه والوزولو. په مومند ایجنسی کې د تباه کړل شو سکولونو شمیر یو سل اوولسو ته ورسېدلو. له دې سکولونو د الوزولو پړه چا په خپل سر نه دی اخیستی. د ایران روحانی مشر آیت الله خامنائی دغه هوا ته په دورت للی د پاکستان صدر ته ویلي چې د دوانو هوادونو ترمنځ د 2.5 بلین ډالرو برابر د ګیس پایپ لاین پروژه دی باید پر مخ لاړه شي. د خامنائی دفتر ویلي نوموړي صدر آصف علي زرداری ته په تهران کې د شروع په ورځ ویل د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه د تهران او اسلام آباد ترمنځ تعاون یو مهم مثال دی او د دوانو ترمنځ تعلقاتو د پراختیا په اړه د مخالفت باوجود په دې لړکې په فیصله کون ډول مخکې تلل پکار دي. په افغانستان کې د نړیوال سوله ساتم رستندوی ازواک لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي تیر ورځ د ایساف کمانډر جنرل جوزف ډانفورد په وردګ ولایت کې په امنیتي اندېښنو او د کمپین د پرمختګ په هکله د خبرو اترو لپاره د افغان ولسمشر حامد کرسی سره ولیدل. په ملاقات کې د ایساف مشر کمانډر د افغان ولس حفاظت او امنیت په وړاندې د ائتلاف ژمنتیا باندې ټینګار وکړ. په ملاقات کې دواړو مشرانو د وردګ ولایت د خلکو د اندېښنو په لړ کې په یو ځای کار کولو باندې رضا وښودله. د برتانی د بارنیو چارو وزیر وای افغان امنیتی ځواکونه چې د خپل هیواد امنیتی چارو مسولیت په غاړه اخلي لسنز او چیلنجونو سره مخامخ کیږي خو د اړتیا په وخت په لدوی سره مرسته وشي. ویلیام هیک دا سرګندونه پرون چهارشنبه ورځ په لندن کې د افغانستان له دفاع وزیر بسم الله محمدی سره په کتنه کې وکړي. دواړو خوا په افغانستان کې د امنیتی مسولیتونو د انتقال په پروسې خبرې وکړي. په الماتی کې د ایران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ زو ورځنۍ خبرې اترې سرته رسیدلې دي او هم په یاد خار کې د اپریل په میاشت کې د خبرو اترو نوي پړاو باندې رضا خودل شو. د اروپای ټولنې د خارجه پالیسی مشر کاترین اشټن تر خبرو وروسته وویل د نړۍ د طاقتونو لخوا د اټومي پیشکش په وړاندې د ایران لخوا د یو مثبت رد عمل هیله لري. اشټن د ایران لخوا په وړاندې سرغور کولو وړاندې د وضاحت ورکولو نه ډډه وکړه. کاترین اشټن د دې خبرې پخلی وکړ چې د سیاسي مذاکراتو نوی پړاو به په 5 او 6 اپریل په الماټی کې شروع کیږي. نن به په روم کې د شام د ملګرو په نوم غونډه د دې تمې سره شروع کیږي چې امریکا او اروپایي هیوادونه به د صدر بشار الاسد حکومت خلاف جنګیالو ته غیر پوځي مرسته د ورکولو د ارادې په هکله څرګندونې وکړي. د زیارت په ورځ به د یو شمېر هیوادونو استازي د شامي اپوزیشن د مشرانو سره په هیواد کې د 2 کالو راهیسې روانه شخړه د ختمولو په لارو چارو د خبرو لپاره ملاقات کوي. د امریکا د خارجه چارو نوی وزیر جان کیری په پاریس کې د شام د حالاتو په اړه د فرانسوي چارواکو سره تر خبرو وروسته روم ته رسیدلی. اپوزیشن اول په روم کې په یاد غونډه کې د ګډون کولو نه انکار کړو خو خپل دریځ د جان کیری د دغه بیان وروسته بدل کړ چې پر جدي وړاندیزونو به خبرې اترې کیږي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وکی خبرونه درته زموږ همکارې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. د دې خبرونه په اوږدو کې به واورئ. په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزي غونډه حال به نیخ په نیغه واورئ. په شمالي وزیرستان کې خبریال ملک ممتاز په کومه ګناه وجلې شو؟
د ده هیڅ ګناه نه وو سوا د دې نه چې دای صحافي وو، صرف عوامي اوازې پورته کولو د عوامي خیال به ستلو.
په قبایلي سیمو کې سکولونه ولې تباه کیږي؟ د نامنه لوجه به کورشوی ماشومان د کډوالو په کیمپونو کې امن ته ډیر لیواله دي.
مونږ پښتانه یو، مونږ امن غواړو، په مونږ نه غواړو چې مونږ دز وکړو. یو بل پښتون سويج نو، یو مسلمان ورور ویج نو، مونږ دا وایو چې امن راشي.
ونی د خبرونه تاندې هلې به هم ووري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې تاسو نیخ پنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com او د دې ترڅنګ فیسبوک او ټوئیټر باندې هم کتلی شئ. څنګه مو چې درته د خبرونه په پیل کې وویل چې په اسلام آباد کې د امن لپاره د جمعیت علماء اسلام لخوا ټولګوندیزه سیاسي غونډه رابل شوې ده. اومده اوس زمون همکار ریاض مساخیل دغه غونډه کې موجود ده. ریاض مساخیل لوردو چې تازه صورتحال ته وپوښتو. ریاض مساخیل ستړی مشه او کدارته و چې د دې غونډه وخت 10 بجې وو، نو دا په خپل مقرره وخت شروع شه او د دې غونډه کې سمره سمره سیاسي ګوندونو نمائندگان راغلي دي؟
سیاسی گندو ندی جماعت اسلامی، عوامی نیشنل گند، شانت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تقریباً سلیر سیاسی گندو نا اوسرا ورسرا مختلف قبائلی مشران اور قبائلی جرگا
ریاض کدار ته وای چې د دې مخکې چې عوامي نیشنل ګوند کم ټولګوندي د غونډه کړې وه، نو هغه اوپن نه و میډیا ته، نو د دې غونډې هم دغه صورتحال لې؟
جی بالکل میڈیا ته اجازه نشته چې هغه دنه کیمره ځان سره یو سی یا دنه څه قسم د ریکارډ کیږي او بیا هم خبريالان چې دنه هغه دنه ناس او څنګه خبري اترې کیږي نو هغه اوري او بیا دغه شان دی وقفه وخت کې د خپل چینل سره یا د خپل کم دغي نورې ادارې د هغه سره شریکې
ریل مساخل کدار تل پلن نگتو گوی چه ترو سپوری پا دغه کی کم مهم خبر منس تراغی لیدی
بلکل ترو سپوری کم خبر روش کن لیو کم تک بھائیلی جرگی نمائنده دی عبدالقادر حاغ خبر اثر اولی اغوی دا وقت دا افغانستان و درشن دا پاکستان دی کم صورتحال دی پا دی که خصوصاً دوام طرف تا پښتانه چې کوم دی هغه ځپلې کېږي هغه په نسوي دي او بیا چې کوم خصوصا د بایلي کې خلک دي نو هغې دا وخت د یو کشمکش ښکار دي هغې نه پوهېږي چې د طالب د طرفه څه کېږي حمله کېږي یا څه نمازه کېږي په هغې کې هم عام خلک ګذلې کېږي که فوجي کار کېږي په هغې کې هم عام خلک ګذلې کېږي نو د کړې صورتحال بلاته عام قبائل کی گندی لوگ سخت روزگار دی دراصل مولانا فضل الرحمان کو اصل خطاب کی خبر ہو پڑا کہ اس پورے سسٹم کو مخی طرح گلی دی یا چکو گندی لوگوں نے شوی دی نو تر اس پورے دا غیر طرف عملی اقدامات دی شوی صرف عملی کاروائی شوی دا صرف دال شوی دا نو باید چې حکومت د خپلې پالیسیو کې بدلون راولي او د امن تحریری په امن کې سنجیدګي نو باید چې د هغې لپاره دې مذاکرات او خبرې اثر په عملي ځانګړې کې هغې مخې ته راوتی شي. عبدالقدیر هم خبرې وکړې د اوس نه لږ ساعت وړاندې مفتوح امین فهیم د پیپلز پارټۍ هغه خبرې کولې د دنه وړاندې نواز شریف چې کوم خبرې وکړې نو هغه وویل چې زموږ سره امن هغه د ټولې سیمې د پاکستان او د افغانستان لپاره ضروري دی او یوازې دا نه چې زموږ د امن څرمه چې پاملرنه ده هغه صرف په قبایلي سیمه یا په خیبر پختونخوا وي بلکې په کراچۍ کې چې کوم صورتحال دی په کوټه کې چې کوم صورتحال دی نو دغه هم یو لوی وخت نو باید چې کوم یو څومور خبرې ترې شوي دي هغې باندې دې هغې ته باندې عملي اقدامات پورته کړي او بل دا چې تر د دې نه مخکې کمیشنونه جوړ شوي دي کومې کاروایان شوي دي په انتخابات کې چې کومه پېښه وشوه یا چې کومې نور ڈرون حملے کی گئی نو په هغه کې هم دي په حکومت باندې سخت تنقید وکړو چې دا ټول د حکومت ناکامي ده باید چې حکومت دې هر څه ته په سنجیدګۍ سره نظر واچي ځکه چې دا زموږ د معیشت د تباهۍ وجه ده او تر څو پورې چې په دې ملک کې معیشت بحالي نه راغلی امن نه راغلی معیشت نه ښه شوي
صحیح ډېره مننه ډیر مننه ریاض مساخل د دې ټول تازه صورتحال لپاره
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د اسلام آباد د مونیخ په نیغه زموږ د همکار ریاض مساخل له خولې د امن په اړه باندې د جمعیت علما اسلام د ټول ګوندیزې غونډې حال اوریدو او اوس ورزو چې تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې یو خبریال ملک ممتاز د نامعلومه وسلوالو لخوا وجل شو. زمونږ همکار منور شاه په پیښور کې د خالد خان سره زمونږ همکار سره خبرې کړي ځکه چې د هغې نه پس په پیښور کې د خبریالانو اتحادیې یو احتجاجي مظاهره کړې ده. نو راځئ چې دا واورو.
د قبایلي سیاسي ملک ممتاز د وژنې خلاف نه صرف په خیبر پختونخوا او په قبایلي سیمو کې بلکې په ټول پاکستان کې به نن دغه غیر او ماتم وي. دغه غږ د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست اړخه شوی دی خو بیا چې څنګه تاسو خبر وکړه خیبر پختونخوا او بیا په خصوصي توګه پېښور دا دی چې دغلته ټول د قبایلي صحافیان او بیا د صوبې چې څومره خبریالان دي نو دوی دلته راغونډېږي او پېښور پرس کلب چې دی نو دا داسې یو ځای دی که د قبایلي صحافیانو که د غم خبرې که د خوشحالۍ خبرې همدغه پېښور پرس کلب ته راغونډېږي نو په پېښور پرس کلب کې نن د پېښور پرس کلب له اړخه او بیا د خیبر یونین آف جرنالیست اړخه د دوی چې کوم مشران دي د خیبر یونین آف جرنالیست صدر یا د پرس کلب صدر هغې پرون هم دغه ماتمي غونډې کړې وې او دوی په دغه سلسله کې به نن یوه بجه د پېښور پرس کلب چې کوم روډ دی نو به دغلته به احتجاجي مظاهره کوي او پرون چې کوم دوی بیانونه رسنو ته جاري کړي دي نو د هغې نه هم دغه څرګندېږي د خیبر یونین آف جرنالیست یا د پېښور پرس کلب او بیا په تېره تېره د قبایلي جرنالستانو کوم مشران دي هغې د حکومت نه هم دغه غوښتنه کوي چې نیپالی صحافیانو خصوصی توګه او بیا د خیبر پختونخوا د هیواد نور صحافیانو یا خبریالانو ته د حکومت تحفظ ورکړي، ځکه چې دا په قبایلو کې دا دیارلسم صحافی دی خبریال دی چې هغه د نامعلومه وسلوالو له لاسه مري، نو هغوی دغه هم وایي چې دوی ته د تحفظ ورکړي. او بیا لویه غوښتنه دا ده چې صحافیانو ته دې پیکج ورکړي، شهدا پیکج، لکه وګورو منور شاه نو د پولیس یو ځوان مړ شي یا د فوج ځوان مړ شي، نو هغه ته خو د حکومت ته هغه ته ډېره لویه پانګه ملاوېږي، د هغه بچو ته تعلیم ورکېږي. خو د بدقسمتۍ نه صحافیان هم په دغه کار کې د ترهګرۍ په ریجن کې ټول نه زیات ځپل شوي دي. دوی دغه میدان ته ځي، خبر رالي، خبر حکومت ته صحیح دغه پیش کوي، خو څومره چې یا مړ شوي دي یا زخمیان شوي دي یا تختور شوي دي، نو نه
همکار خالد خان خبر اوریدی په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو اوریدل چې پرون خبریال ملک ممتاز د ناصرګند وسلوالو لخوا په ډزو وچل شو، د میرانشاه پریس کلب خبریالان وایي نوموړی پرون د پریس کلب نه د یوې فاتحې لپاره تللی وو چې په لار ور باندې وسلوال برید وشو. د ملک ممتاز په وجنه د قبایلي سیمې خبریالانو د شپږو ورځو د ویر اعلان کړی دی. د نوموړي د صحافتي کردار او د هغه په وجنه د خبریالانو تاثرات په دې رپورټ کې اورو.
ملک ممتاز د تیرو اتلسو کلونو نه د صحافت شعبې سره وابسته و او موجوده د پاکستان جیو او خیبر ټلویزیون، دی نیوز او جنگ ورځپاڼې سره کار کولو. نوموړی د میرانشاه پریس کلب نوی صدر یا مشر ټاکل شوی و او نن غرمې 11 بجې په میرانشاه تحصیل کې د سوګند پورته کولو دستوره هم کېدونکې وه. د شمالی وزیرستان ټرایبل یونین اف جرنلسټ مقامی یونټ صدر نور بیرام مشال ریډیو ته وویل ملک ممتاز وژنه د سیمې صحافت دپاره لوی نقصان دی او ځایی خبریالانو د شپږ ورځو ویر اعلان کړی دی.
دای په ګاډي سره روان وو، نه معلومه کسونو طرف نه دای اوویشتل شو چې دای په غیر ټیم شه په شهادت ورسېدلو، دای شهید کړی شوی دی. ملک ممتاز د شمالي وزیرستان د میش سینیئر صحافي وو، چونکه نن د خبرداري تقریبا د ټرایبل یونین اف جرنالیسټ خو دای بدقسمتۍ سره ټارګیټ شولو او د ده په وجه سره د میش د صحافت داسې نقصان وشولو چې ای عضله ډېره مشکل له دو ناممکن دو د ده هیڅ ګنا نه وو سوا د دې نه چې دای صحافی وو، صرف عوامي اوز پورته کولو د عوامي خیال به ستلو.
د قبایلی خبریالانو ټولنه نوې ټاکل شوی جنرال سیکرټر محبوب خان افریدی وای ټول خبریالان د ملک ممتاز په وژنه ویرجن دي او کورنۍ سره باید د قبایلی خبریالانو ټولنې لاړخه هر ممکنه مرستې کیږي.
زمونږ د ټرایبل یونین اف جرنالیسټ کابینټ سره د نور سینین مرګرو په اسلام آباد کې د وفاقي وزیر انفارمیشن خیر زمان سره زمونږ ملاقات و، او هغې کې هم زمونږ د خبره مین ته راغله چې زمونږ د ټرایبل یونین اف جرنالیسټ ممبر ملک ممتاز چې کوم شهید شوی دی، هغې سره سره مونږ د وفاقي حکومت نه د دې د کورنۍ سره د مرستو کولو مطالبه وکړه، او مونږ هم د ټرایبل یونین اف جرنالیسټ په دې لپاره د هغې کورنۍ سره د تعاون کولو او نور هلو ځلو لپاره مونږ خپل ټول قبایلي صحافیان چې کوم دي هغه به باقاعده خپل عمل تیاروي. نو مونږ دې حوالې سره په اسلام آباد کې هم یو احتجاج وکړو.
ملک ممتاز خواوشا 50 کاله عمر کې د فانی دنیا نه په داسې حال کې کوچ وکړو چې د صحافت په میدان کې یو فعال کردار لوبولو او د سیمې ورځنی رپورټونه به یې کول. نوموړی د لسم ټولګي پورې زده کړې د میرانشاه های سکول نه او سور لسم ټولګي ډیګري د میرانشاه ډیګري کالج نه اخستې وه. ملک ممتاز خپل شاته 2 بچي، یوه لور او یوه تور سرې پرېښوده. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه کوم چا په غاړه نه دی اخیستې. تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان رسنیو ته ویلي چې ملک ممتاز کورنۍ سره په دې غم کې پوره شریک دي او طالبانو ته د ملک ممتاز نه هیڅ شکایت نه و، او د ده په وینا ملک ممتاز همیشه د قبایلیانو آواز پورته کړی دی. د یادونه ده چې په 13 لسیزه کې په قبایلي سیمو کې 14 خبریالان د نصرګند قوتونو لخوا وژل شوي دي، چې په کې 3 خبریالان د شمالي وزیرستان ایجنسی شامل دي. د نوړاندې د شمالي وزیرستان خبریال حیات الله په کال 2006 کې د نصرګند وسلوالو لخوا اغوا نه پس په ډزو وژل شوی و.
اوریدونکو د ملک ممتاز پاړه مو راپور اوریدو او اوس هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان کې په روان کال کې د روان کال په اولنو دوو میاشتو کې تر دا مهال شپږ خبریالان وژل شوي دي چې تر اوسه پورې په یوه پیښه کې هم پلټنې دي شوي. د بی پولی خبریالانو د ادارې د وینا تر مخه پاکستان د میډیا د ازادۍ په فهرست کې په 151 نمبر دی او 213 د خبریالانو لپاره خونړی کال وو. د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ همکار ګلیاش د قبایلي خبریالانو ستونزې او د بی پولی خبریالانو د تنظیم د مشر سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله که عام ولس له ستونزو سره مخامخ دي، نو بلخوا خبریالان هم د چاودنو او د ځانمرګ بریدونو ښکار کیږي. د بی پولي خبریالانو سازمان او قبایلي خبریالانو تنظیم اندېښنې راپورته کوي چې دا سیمه د صحافت لپاره ورځ تر ورځې لا نوره مشکله کیږي. د فرانس سرخار پیرس کې د بی پولي خبریالانو سازمان د ایشیا مشر بنجامین اسماعیل نه په پاکستان کې د صحافیانو د تحفظ په اړه وپوښتل، نو هغه راته وویل:
دا یو ډیر زیاته خطرناک سیمه ګرځېدلې ده او په ځانګړې توګه پوره پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک شوی دی. پېښور د بریدونو مرکز دی او په بنیادي توګه اوس خبریالان په نښه کېږي او دوی د ویرې په ماحول کې کار کوي او زیاتره په بریدونو کې وژل شوي دي. دوی ته دا هم نه ده معلومه چې سره کرښه کوم ځای کې ده او کوم څیزونه ډېر حساس دي.
همداراز قبایلي صحافیان چې 213 شمیره د خاریو ته مخه کړې ده او هر خوانه غواخونو سره مخامخ دي. د قبایلي خبریالانو تنظیم مشر سفتر داوړ مشال رډیو ته وویل:
دلته د خپل رسم رواج، د خپل علاقې، د اختیار، د فوج، د طالبان، د امریکایي ادارې څخه د هلته په مقابله کې دي.
قبایلي صحافیان که یو خوا د خراب امنیتي وضعیت له وجې ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا دوی ته د خپل ادارو او د حکومت لخوا هم سمرات نه ورکړل کیږي. صفدر داول له مشال سره خبرو کې زیاته کړه چې قبایلي صحافیان چې په پیښور کې میشتي په کرایا دفترونه نیولې دي.
د میډیا کالونی خو څه کوي، تر کوم مونږ مین آفس ته پیښور کې هم مونږ رینټډ بلډینګ کې وو، نه د دی لایف انشورنس ته چې کوم کسانو او فیل باندې لګیا، نه د دی سکیورټی چینګ ته، نه د دی فیل ته تنخواګانې نه ورکوي، نه د دی اتوریټی لیټرز ته.
د خبریالانو دوستونزو او د دوی د تحفظ لپاره د بی پولي خبریالانو سازمان مشر بنجامین اسماعیل وای چې امنیتي ادارو ته د حکومت نور سهولتونه ورکړي.
لومبه کار حکومت ته پکار دي چې مالی او مادي وسایل د امنیتي ادارو ته ورکړي. دویم، د میډیا په پالیسۍ کې ډېر مهم بدلونونه راوستل پکار دي. په روسیې کې چې کوم ملاقاتونه مونږ کړي وو، په هغه کې د بدلونونو خبره شوې وه چې د خبریالانو تحفظ دې یقیني کړی شي او دغه شان د پیښو نه وړاندې د خبریالان بچ کړی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د قبایلي سیمو د خبریالانو د وژنې سره سره په دغه سیمو کې سکولونه هم تباه کیږي. د مومند قبایلي سیمې په تحصیل صافي سیمه کې بېګا د شپې نامعلومو وسلوالو د هلکانو څلور سکولونه په بارودو تباه کړي دي. په دې سکولونو کې یو وړاندې هم د چاودنې له وجې په جزوي توګه زیانمن شوی و چې اوس په مکمله توګه تباه شوی دی. تر دې دمه په مومند ایجنسۍ کې 111 سکولونه تباه کړل شوي دي. د سکولونو د دې وروستو تباهۍ په اړه لاچ پړه لاچا پغاړه نه ده اخیستی. زموږ همکار پی دا تفصیل لري.
د محمود ایجنسی په ساپو تحصیل کې بېګا د شپې نامعلوم وسلوالو د هلکانو یو پرایمري، دوه میډل اسکولونه په بارودي موادو ړنګولې دي او یو پرایمري اسکول چې وړاندې په نیمایي توګه الوزول شوی و بېګا یې په مکمله توګه وړنګاو. د تحصیل ساپو د امر کمیټې غړي عظیم خان سره مو خبرې وکړې او ورنمو د دغه اسکولونو په اړه وپوښتل.
دا یو اسکول دی کال د خیر رحمان ملک دی او یو دم نامه و راغ دی، یو شراب کورو کې د غلام نامه راغ دی. دا ټول اسکولونه اوس رنګ شوي دي او دا یو راول خان په نامه اسکول چې دا مخکې رنګ شوی اوس یې بیا دغه کړی.
بیا مو د ایجنسی ایجوکیشن افیسر محکمه تعلیم محمود ایجنسی سید محمد سره خبرې وکړې، نو هغه وویل:
دا عوامی نیشنل گوند صوبائی کونسلر او دا ساپو سیمی وسیدون کے غلام جان گربز مشال ریڈیو تا ویل پرائیویٹ تعلیم ډیر ګران دی او سرکار د خپل سکولونو حفاظت نشی کولی. دا عظیم خان نمو بیا پختل دا سمر لوی نقصان دی چې تعلیمی اداری ړنګ شي او ماشومان بے تعلیمه پاتې شي.
بس ماشومانو لپاره ټول تاوان دی. نو ماشومان خو ټول بے تعلیمه پاتې شول. ټول تعلیم خو نشته دی. نو بس پنځم کال دی څلورم ټول هر څه ګډوډ دي. سکولونه کورونه مالانو کم یو شی زه تاته ووایم سړکونه بجلی نظام ټول هر څه ګډوډ دي.
یاد دیوی چې د بیګانی ړنګو شو سکولونو په شمول په محمود ایجنسی کې د ړنګو شو سکولونو شمیر یو سل اول لسته ورسید او په لکړو سیمه کې یو سرکاري ډیګری کالج هم وړاندې الوزول شوی و.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو که څه هم په قبایلی سیمو کې نام نیدا ترهګری دا مسلې دي تکلیفونه دي خو د قبایلی سیمو ماشومان بیا هم امن تلیوال دي. د جلوزو په کډوال کیم کې د قبایلی سیمو نه د ترهګری خلاف د عملیاتو په نتیجه کې بې کورې شوي په زرګونو کورنۍ ډېرې دي. دلته میشت خیبر قبایلی سیمې ماشومانو تیر ورځ کلتوري لوبې وکړې او د لاسو جوړ سیزونه یې په سټالونو ایښي وو. دا ماشومان وایي ښه ژوند امن او ښه تعلیم غواړي. دغه پروګرام چې د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته ترسره شو تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د جلوزو کډوالو په کیمپ کې د خیبر ایجنسی او د باجوړ ایجنسی هغه کډوال چې په کلی وطن کې مزدوري کوي نن هم په کیمپ کې د لاسګاډیو په مرسته مزدوري کوي. دغه کډوال وویل د داسې قسمه مزدورانو یا د دیاړی مارانو شمیر لږو زیات درې سوه دی چې په خپله هم بېکوره دي او خدمت یا مزدوري هم د بېکوره شوي ولس کوي.
زما نوم شایباغ زه د باړې اوسېدونکی نو کله کې حالات چنو خراب یا دلته په دې ډګرې باندې اوسېدو خدا کا اوسېدلې وای. داسې 65 کال عمر مې نو بس دا خو داسې چې بس کوم سي غریب سړی وي غریب سړی سره هم دا امداد کولای شو چې نه بهر ته وسره بشتره او بس پیسې وسره نوي نو خامہ خسترګن شرمېږي بس پیسې ته ونخلو.
درې کلونه وړاندې د مامازو کلی نوګي باجوړ ایجنسی نه به کور شوی نصر الله خان وای کوري په عسکري اپریشن کې متاثر شوی ځکه خو یې کلی ته د بیا تک تابعانه کیږي.
نه د کورونو امداد نه دی را کړی او دل د کوم د مخکې به راشن ماشن ملاوی دو اوس تقریبا د درې دوه کاله وشو تقریبا راشن نشته. نو ګاډی خو بس د مزدوري کوو نو خامخا ماشومان دي نو څه به غواړي هغه وله خو به م کوو که نه ټرالی کې نیپای کټ او بار ایډی پیز له وړو بل دغه مزدوري راله راکړي.
جلاد خان د باړې خیبر ایجنسی اوسېدونکې او یوه لاس ګاډی چلوي هغه وویل درې کاله یې وشو کلی وطن نه خبر شوی نه دی. هغه وایي مزدوري لږه او خدمت زیات کوي.
یاره دلته وو تقریبا داسې مو درې کاله کېږي چې راغلی ولته نو بس پر برا څنګه لاړ شو. حالات خراب دي نو بس برا سه برارم باندې وارېږي اوس پرشته کې مسار باندې تړلي پوه شو لګي او بس خلکو خدمت کوي. یاره بڑا کې بس دغه ټټکې مزدوري کوله پوه شو او بس دلته بس دغه خپل خدمت کوي لګي بس.
طیب خان د باجوړ ایجنسی اوسېدونکي 12 کلن ماشوم دی. هغه نه مو پوښتل سبق ولې نه وي.
پلار مې سپینګیر سکول مې وو په زلورم کې مې پرې خو دو او زلته گاډي راځي دا دغه خپل مې تکلیف چپلو کې وسروتی بوټان موټان نشته. کلی تا زوخه چې کور ملتا وران دی
کوم ځکه دی کور
انات کلی کې
د دغه تنانو په وینا چې کپو کلی کې او کپو کډواله کې ژوند کوي خو مزدوري نه ده پرېخي. دوی وویل که حالات خشل او د خپل کورونو د بیا جوړولو وسی ومندو نو یو لحظه په کم کې نه ساريږي او خپل کلو ته بیرته ستنيږي ځکه د کلی وطن مزدوري د کډوالۍ د ژوند د مزدوري نه اسانه و چې کوړ مې په کور و او هغه هر چیرته مزدوري له هم تلی شو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز لپاره ورجو ملیحا امیرزاده ته.
په اسلام آباد کې د ترهګری د مخنیوي په لارو چارو د غور لپاره د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن لخوا را بلل شوی ټولګوندی غونډه روانه ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین تیره ورځ ویلو عوامي نشر ګوند به په دغه غونډه کې ګډون کوي. نن به د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په پیښور کې د خیبر یونین آف جرنلسټ او پیښور پریس کلب د قبایلي خبریال ملک ممتاز د وژنې خلاف مظاهره کوي. تیر ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د ځایي خبریال ملک ممتاز تر وژنې وروسته د قبایلي سیمو د صحافیانو ټولنې د شپږو ورځو بیر اعلان کړی. د بلوچستان په چمن کې د دریو تختول شو کسانو مړی موندل شوی دی. په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي دغه کسان یوه میاشت مخکې نامعلومه کسانو لخوا تختول شوی وو. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی د پاکستان صدر آصف علی زرداری ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ 1.5 بلین ډالرو برابر د ګیس پایپ لاین پروژې د مخالفت په وجود باید پر مخ لاړ شي. نوموړي ویل د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه د تهران او اسلام آباد ترمنځ د تعاون یو مهم مثال دی. تیره ورځ د ایساف کمانډر جنرل جوزف ډنفورد په وردګ ولایت کې په امنیتي اندېښنو او د کمپین د پرمختګ په هکله د خبرو اترو لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. په ملاقات کې د ایساف مشر کمانډر د افغان ولس حفاظت او امنیت په وړاندې د ائتلاف ژمنتیا باندې ټینګار وکړ. په الماتی کې د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې اترې سرته رسیدلې دي. هم په یاد خار کې د اپریل په میاشت کې د خبرو اترو نوې پړاو باندې رساخودل شوی. نن به په روم کې د شام د ملګرو په نامه غونډه کې امریکا او اروپایي هیوادونه د صدر بشار الاسد د حکومت خلاف مخالفو وسوالو ته غیر پوځي مرسته ورکولو د ارادې په هکله څرګندونه کوي.
خبرونه درته زمونږ همکارې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. اوس ورځو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سره غلي دي. په اسلام آباد کې زمونږ همکار سراج جهیر په دغو کې ځینو ته کتنه کړې او دا رپورټ یې برابر کړې.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پوځي سرلخکر جنرل اشفاق پرویز کیانی په هغه بیان لیکلی چې پوځ غواړي چې ملک پاکي او صافي ټول ټاکنې وشي. دې لړکی مشرق ورځپاڼه وایي چې همدا بیان څو ورځې وړاندې د پوځ ویان هم ورکړی وو. خو د پوځي مشر لخوا د دغه بیان پخلی سره دا خبره نور هم باور ته ورسېده چې جمهوریت مخ په وړاندې روان شوی دی. ادارې زیاتوي چې ټول نړۍ کې آئینی ادارې د حکومتونو تابع وي او هر اداره په خپل دایره کې کار کوي. خو بدمرغی داره چې په پاکستان کې بعضی ادارې او بعضی خلک د غیر آئینی اقداماتو د لارې د جمهوریت جړې پرې کړې دي او بعضی سیاستدانان هم دغه کار کوي. ادارې اخر کې وایي چې موجوده حکومت کې د پوځ سره سره عدلیه او نور ادارو هم د جمهوریت د ودې او استحکام ژمنه کړې ده. نو باید چې سیاسي او جمهوری قوتونه هم د دې موقع نه ګټه پورته کړي چې وسره د ولس د خوښي حکومت جوړ شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی د خولې لیکي چې د نگران حکومت لپاره دوی د اکرم خان دورانی سره سلا مشوره کړې ده او دغه رنگ به د سلاګانو او مشورو دا سلسله روانه وي. ادارې وړاندې وایي چې امیر حیدرخان هوتی په خپل دورې حکومت کې چې څنګه مشوروالي وکړه او خپل ټیم یې ځان سره لاسنیولې بوتلو نو د عوامي نېشنل پارټۍ د پاره د راتلونکي ټول ټاکنو لار هواره کړه او د دې اندازه د پارټۍ د ټکټونو لپاره د راغلو درخواستونو نه په خشن لګي چې پکې ګڼ شمېر خلکو درخواستونه جمع کړي دي. ادارې زیاتوي چې د پارټۍ د کړنلارې مطابق به هغه کسانو ته ټیکټ ورکول کیږي چې قابل وي د کارکونانو سره رابطې غوره وي او نور کارکردګي هم خوي. د ادارې په وینا چې د هغه چاندې چې لدی په وجبه یو خډله مخې ته راشي. ادارې اخر کې لیکي چې زموږ رائے دار چې نه یوازې عوامي نېشنل پارټۍ بلکې ټولو سیاسي ګوندونو لا د پارټۍ دننه انتخاباتو لپاره نظم او ضبط سخت کول پکار دي او کچري د ټیکټ ورکولو په وخت ځینې سخت فیصلې هم وکړي شوي نو خبوي ځکه چې د ښه او روڼ مستقبل لپاره دا ډیر ضروری دی. نو داسې به په دې ملک کې یو ښه جمهوري حکومت په وجود کې راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی افغانستان کې د یو لسو کلونو راهیسې روان جنگ دا خبره څرګند کړه چې د دې هیواد د شخړې پوځي حل نشته. په داسې حال کې چې د هیواد کې د بهرني ځواکونو مشري نوي کمانډر ته وسپارل شوه وخت را رسېدلی دی چې افغانانو ته سیاسي او اقتصادي واک انتقال کړی شي او امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستانه شي. مجله زیاتوی چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د اهل او په لویه پیمانه د افغان پوز جوړولو ته هم ډیره توجه ورکړي، خو غیر پوزي پروګرامونو ته سم پاملرنه نه ده شوې. د مثال په توګه د بیلابیلو مخالفو ډلو ترمنځ پخلاینه او د قانون واکمنی قوي کولو ته ډیره لږه وده ورکړې شوې ده. د مجلې د وینا تر مخه غربي سرمایه‌کارانو بیا په ټولنیزو حالو زلو په خاص توګه د تعلیم او صحت په چارو کې د پامول کامیابی ترلاسه کړې ده، او د انتقالي دورې په اخیرو پړاوونو کې غیر پوزي چارو ته لا نور د پاملرنې ضرورت ده. په دې کې آزاد او شفاف انتخابات، درغلي او بډې رشوتونه ختمول او د ښځو د حقوقو حفاظت کول شامل دي. مجله وای د افغانستان په حواله یو زده کړه دادا چې د بیا رغونې کارونو کې د ارزی کار پر ځای مستقل او اوږدمهاله منصوبو ته ډیر پام وکړي شي، ځکه چې په عراق کې امریکایي تګلارې جوړونکو لنډمهاله نتیجې په پام کې ونیولې، او دا راز هغه پرمختګ چې عراقي ولسته یې تر ډیره وخته ګټه رسولې شوه د پامه وغورځول شوې. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی سره کوم معاملې تر رسیدل د ایټمی پروګرام په اړه خبره نه ده، بلکې د هغه سیاسي حیثیت جایز منل او د ایرانی رژیم د بقا مسله ده. د ورسپانه په وینا په 1909 اتیایم کال کې چې خامنائی په واک کې راغی، د هغه وخت راهیسی نوموړي د غربي نړۍ سره د ایران د تعلقاتو غندنه کړې، او دا راځي د غربي هیوادونو سره کینه او بغض ساتلې ده، او که د هیواد ځنې اصلاحي سوچ لرونکو خلکو د دې شخړې د هوارولو هڅه کړې، نو خامنائی هغوی د انقلاب په ناکامه کولو تورن کړی دی. ورسپانه لیکي د اوباما انتظامیه لپاره د ایټمی حیثیت سره د ایران قبلول یوازنۍ ستونزه نه ده، بلکې دا هم یو لویه مسله ده چې په ایرانی رژیم کې د آیت الله خامنائی د سخت دریزه واکمنۍ د شخړې سهل ولټوي، کوم چې د امریکایي اقتصادي او سیاسي بندیزونو له وجې لا نور مضبوطیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اردن کوستا سپام اوس یو نړیوال موضوع ته راګرځوم. د قازقستان په المات ښار کې د ایران او د نړۍ د شپږو وسترو هیوادونو امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني د استالو ترمنځ دوره د نړۍ خبرې پای ته ورسېدې. د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په دې خبرو کې نړیوالو تهران ته د یورانیمو د غنی کولو نه د لاس اخیستنې په بدل کې یو لړ وړاندیزونه وکړل. تر غونډې وروسته ایرانی لوري خوخي سرګنده کړه او نړیواله هیله وخوده او نړیوالو هیله وخوده چې ایران به د دوی وړاندیزونه ومني. احمد شبر په نور تفصیل لري.
د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه پالماتي کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې، او ایران د خبرو ته محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه. په دې غونډه کې دواړو لوریو ومنله چې راتلونکې میاشت د متخصصانو په کچه په استانبول کې غونډه وکړي، او په هغې پسې به بیا په اپریل کې په قزاقستان کې بیا په لوړه سطح خبرې کیږي. د الماتی د غونډې په اړه د ایران استازي سید جلیلی وویل چې دا خبرې ګټورې وي، او هیله ده چې په راتلونکي کې نور مثبت ګامونه واخیستل شي. د الماتی غونډه اته میاشتې وروسته تر دې وشوه چې ورته خبرې په ماسکو کې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. د الماتی په غونډه کې نړیوالو ځواکمنو هیوادو پر ایران د بندیزونو د نرمېدو سربیره یو لړ نور هڅونکي وړاندیزونه وکړل څو تهران د یورانیم له غنی کېدو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن تر غونډې وروسته خبریالانو ته په خبرو کې ایران وهڅاوه چې د نړیوالو پر وړاندې سم غور وکړي څو د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیدا شي.
هیله لرم چې د ایران لوری زموږ وړاندیزونو ته په مثبت نظر وګوري، ځکه موږ په ډېر دقت ډېر زیات کار وکړ. په ګډه مو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په استازیتوب په منظم ډول هڅه کوله چې د دغه بهیر ښکاره نتیجه ترلاسه کړي. نو وړاندیزونه مو د دې لپاره کړی دي چې اعتماد پیدا شي او وتوانیږو چې وړاندې قدم واخلو.
د الماتی د غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګری باکوف څرګنده کړه که چیرته ایران تر 40% ډیر یورانیم غنی نه کړي او د فردو په اټومي بټۍ کې فعالیتونه بند کړي، نو نړیوال بندیزونه به پر تهران نرم شي. خو د ایران استازي سید جلیلی وویل چې ایران دې ته چمتو دی چې یورانیم تر 40% ډیر غنی نه کړي، خو دا رد کړ چې د فردو د یورانیم د غنی کولو بټۍ وتړي. د جلیلی په وینا د فردو اټومي بټۍ یو مخ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له اصولو سره سم فعالیت کوي، نو هیڅ دلیل دې ته نشته چې دا بټۍ وتړو. بل لور ته په وینا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وویل چې د هیله مندۍ چې له نړیوالو سره به یو توافق ته ورسیش.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونې زخ پرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله مې خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو ته موږ بجول بیرتن دی دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هيله
اوریدونکو تاندې هیلې خبرونه به د دې یو راپور نه پس واوري. د قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا یو شمیر اډهاک یا غیر مستقله استادانو یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی چې تر اوسه پورې ورسره حکومت د نوکرو د پخېدو په اړه کومې وعدې کړې وي هغه تر سره شوي نه دي. په دې هکله د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابع اکرم خان نور تفصیل لکه.
په قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا اډهاک لیکچررز یا غیر مستقله استادان د خپلو نوکرو د پخېدو لپاره یو ځل بیا په مشترکه توګه پېښور کې د تیرې دوه ورځو راسي په احتجاج دي. کورمې ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د احتجاجي کیمپ کې شامل بهادر خان وای چې کال 2010 او کال 2011 کې 2450 لیکچررز په قبایلی سیمو کې او 2250 په خیبر پختونخوا کې تعینات کړي شوي وو، خو د خیبر پختونخوا حکومت دوی سره د نوکرو د پخېدو لپاره چې کوم خبر کړی و چې د یو بل په ذریعہ به د دین او کرې په خېکړې شي دوی دا خبره تر سره نکړه.
موږ څه کله پته ولې چې دوی وبین نه راوړي موږ دا باځي مرګورو دیم او دا باځي ترن د فاټ ولا د دیم کال له او د سټل ولا مرګورو 2015 ولا دیم کال له موږ به خپل احتجاجي کیمپ سٹارټ کو.
یو بل احتجاج کوونکې استاد احسان مشال ریډیو ته اویل چې د دوی نوکریانه ختم شي نو مستقبل به یې سوي خبرداري چې حکومت د دې نوکریانه په خېکړې
موږ لومین نه دا او د اپیل نه دا دوه بدرې کله موږ دوکانې وکړې کته سودا کسان پرمنټ نکل دي کې ډېر داسې کسان دي چې هغه نور ایج ډېر زیات شوی دی موږ سره به انتها فیمیل دی هغه فیمیل ډېر زیاتې په تکلیف دي روز کسان پریشان دي چې دوه دوه درې درې څلور څلور پنځه پنځه بچي شول ټولو خلکو اوس دې هغه روټۍ ته په فکر دي کدا خو د موږ نه هغه د خولې نه والا هم پاتې کېږي موږ خو په سینشن په خونو بند کار کو.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د خیبر پښتونخوا حکومت د اعلی تعلیم وزیر قاضي محمد اسد نو پوښتل چې هغه څه وجه ده چې د دې استادانو نوکر یعنی پخې نشوي نو هغه ویل
اوس پرابلم دا دی چې زمونږه اوورال دا کنسنسس جوړیږي چې تش دې لیکچرز لپاره کومه بل وروړو نو هغه د سه ډیسکریمینیشن به وشي ولې چې دلته نور هم اډهاک باندې خلک بل ډپارټمنټس کې لګیا دي کار کوي نو زه د هغه لار خو ګورم چې څه طریقہ وشي زه د دې پورا چکم کمپین دی ریګولرایزیشن لپاره هغه زو سپورټ کوم مونږه 2009 کې هم لیکچرز سی دین ریګولرایز کړیو خو پاغه کې هم جنرال یو ریګولرایزیشن بل مونږه وروړو تش لیکچرز لپاره نو پاغه کې نور هم چرته چرته هم د ګورنمنت
د احتجاج کوونکو په وینا چې دوی خپل دا احتجاج تر هغه پورې جاری ساتي تر څو چې د دې د غوښتنه نه وي پوره کړی شوی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د ونی دی خبرونه تاندې هیلی. دغه خبرونه تاسو ته زموږ همکار فرخنده وزیر برابروي. راځي چې وښو تاندې هلي.
اوریدونکو په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د لیکوالي او سحر په نوم د مجلې ایډیټر ازرا نفیس یوسفزای سره خبرې کوو.
تعلیم عام کړی شي نو ټولې مسلې به پخپل ختم شي ځکه چې تعلیم پخپل یو رڼا ده.
ازرا نفیس یوسفزی چې د خیبر پښتونخوا د دیر سیمې سره تعلق لري یو لیکواله ده او په 2009 کال کې کله چې په سوات کې پوځي عملیات پیل شول او خلکو د سوات او بونیر نه کډی پیل کړي نو ازرا وایي د غختل نړۍ د سوات او بونیر د حالاتو خبر کړي او ځکه یې د یوې آنلاین مجلې جوړولو په پلان کار شروع کړ. ازرا یوسفزی وایي
زما تعلق دیر نه دی او څنګه زما صاحب په پېښور یونیورسٹی کې تدریسي شعبې سره منسلک او زما پیدایش په پېښور یونیورسٹی کیمپس کې شوی دی. نو دغه شان بیا زما د ابتدایي تعلیم بیا زما کالج لائف زما یونیورسٹی ټول تعلیم ما د پېښور یونیورسٹی نه حاصل کړی دی. او په اکنامکس کې مې ماسترز کړی دی, په ایجوکیشن کې مې ګریجویشن کړی دی, او انګلیش کې مې هم ماسترز کړی دی, او اوس یو اسکول کې ټیچنګ کوم, خو لیکل مې شوق دی, شاعری هم کوم, او خپل آن لائن میگزین چې کوم دی هغه مې ډیټ کوم. نن سبا خپل میگزین چې دی هغه مې په 2009 کې چې کله د بنې اپریشن شروع و په هغه ورځو کې مې ځان خیال رالو چې د پښتنو لپاره چې داسې فورم په کار دی چې هغې خپل خیالات اظهار ور باندې کولی شي, څه خو مې نه شو کولی, خو د خپل یو دوه فرینډ سره مې مشوره وکړه. نو هغې را ته دا وویل چې میگزین ډېر خاص بیا دی, بس هغه وخت نه بیا ما په باندې کار شروع کړو. شروع کې خیبر نامې سره, خو بیا خیبر سره یو بله مجله مخکې نه افغانستان نه شایع کېده, نو بیا بله مونږ نامه بدله کړه. بیا د هغې نامه شوه سهر د وایس آف پښتون. نو 2009 نه بیا مونږ بیا دا میگزین پراپر شایع کېدل شروع شو, آن لائن میگزین.
ازرا یوسفزی وای لومړی کوشش شیدا او چې د سواد حالاتونه نړیوال خبر کړي, او بیا پر دې هم کار شروع کو چې د پښتنو د مشرانو هنرمندانو او د شانو خلکو سره مرکی وکړي او د هغوی کار محفوظ کړي.
دا میگزین چونکہ مجلہ تعلق تھیم کے کم ہوگا پختنوں مانے وہ نمنگ پدی میگزین کے مختلف سیکشن جوڑے کے چپاوے سیکشن کے رومنے سیکشن منگ دا جیو پالیٹکس دا ہسٹری سر کو ریلیٹڈ کو بیا پکې موږ آرٹ او کلچر بیا د هغوی کوزین بیا د هغوی ډریس او ورسره ورسره بیا موږ یو پکې حصہ برخه کومه شاعري د پاره کې د پښتنو چونکې د هغوی ډېر زرخیز مایند دی, هغوی ډېر ښه آیډیاز ورکوي, ډېر ښه شاعران تیر شوي دي. نو زموږ سره په یو جنریشن کې داسې کسان هم وو چې هغوی ډېر ښه شاعري کوله. نو ما ویل چې دوی د خپل شاعري په ذریعه باندې خپل پیغام چې دی نن دنیا ته او خپلو نورو ملګرو ته ورکول شي, نو هغه هم پکې مونږ کې خو دا. هغې نه علاوه بیا داسې یگسٹر چې په سنا سو میدان کې خامخا تکړه وو, پکې ٹیلنٹ وو, پکې هغې له مونږ یو داسې وینیو ورکړو, داسې پلیټفارم مله ورکړو چې د هغې انټرویوز پکې مونږ شامل شروع کړل. بیا داسې سنگر یا داسې اداکاران شو, یا داسې سائنٹسٹ شو, یا پینٹرز یا لیکوان چې هغې جون کے سنا سے پختو دا پارا کڑی ہوگی, دا آگئی انٹرویوز دا آگئی دا زندگی بارا کے مونگا بایوگرافیز آگا شایع کول شروع کو نا دا لکہ یو اوالا دا آگا گونٹے با مجلوہ چپائی کے با مونگا پختانو ہر ایسپیکٹ شامل دولو.
ازرا وای کله چې دی پر خپل مجلې کار شروع کړ, نو په هغه وخت کې حالات ډیر خراب وو. نه یوازې په سواد بلکې په ټولو صوبه کې خزو ته په کار کولو کې مشکلات وو. خو دې سره یو شمیر انجنونو او ځوانانو کار شروع کړ, او د دوی کار ډیر خوښ کړل شو.
دا بالکل ما ته په دې کې ډېر زیات خلکو فیډ بیک ډېر پازیټیو ملاو شو, ځکه چې څه وخت ما میگزین شروع کړو نو هغه وخت کې یو خو په سواد کې ملیټنټ کې ډېره زیاته وه, بیا فوجي اپریشن شروع وو, نو په هغې کې د بهر کس کو سواد ته ایکسس نو, میډیا بلینکیټ وو, کمپلیټ بلیک آؤٹ وو, اس قسم خبر د دننه نه بهر نه راتلو او بهر خلکو ته هلته تلو موقع نه ورکړی کېده. نو دغسې الکان او جنا کوي کوم چې سبقونو لپاره دغه علاقو نه بهر ته راوتي وو, نو هغې کور کلي خو ته خو به تلل هلته یې تعلق وو, هلته نه به خبرېدل چې په هغې باندې څه تېرېږي, خو هغې ته د څه پلیټ فارم هغه نه وو, څه ایکسس ورته نه وو, میډیا نه وه ټوله دنیا کې, هېڅ د دې سواد اپریشن باره کې هېڅ انفارمیشن نه وو. منې میډیا چې کم کلپ ویډیو کلپ پروډیوس شو, هغه چې په سواد کې کم زنانو سره فلوګینګ شوی وو, هغه هم چا په موبایل باندې ویډیو جوړه کړې, نو هغه نه بیا انټرنیشنل فوکس ملاو شو. سواد په چېدل تکې پدیمانه سره ظلمونه کیږي, هغه پوینټ آف ویو سره چې زما میگزین کله لانچ کړی شو, نو بیا دا والله کام چې نه کوي ته اپورچونیټي ملاو شو, دوی ته موقع ملاو شو چې خپل خیالات اظهار وکړي, هغه لیکل شروع کړل دی میگزین ته, او په هغې صورت کې هغوی ډېر زیات ښه فیل کول, ډېر ښه احساس یې وو چې هغې په خپلوانو د هغې په کور کلي کې چې څه کېږي کم از کم دنیا ته, چونکې زموږ د میگزین چې کم دی دا گلوبلی به سرکولیټ کېدو, دا کمپیوټر باندې آن لائن دا میگزین, نو خلک بیا خبرېدل شروع شو چې په سواد کې څه کېږي, او دا اپریشن چې دی دا هغې افیکټ څه دي, کانسیکوینسز څه دي, خلکو سره څه کېږي. نو ډېر ښه فیډبیک ماته ملاو شو, خلکو ډېر خپل اظهار خیال باندې وکړو چې سفول پکا ہے سنا دی خلق تب ڈیرا اپرچونٹی ملا اس پر خپل ویوز اظہار کی خپل لکھن کی اور پر ٹیلی فون مانے لیٹر کے مت خبر ڈیر اپریسیشن میں لوشو بالکل ما سر بلکہ دا سوات جن کا وی خاص کر شہناز کما دا آئی تھنک کے بارے تڑی ڈیڈ ورکو مچا رہے ما سر پدی حالات کے ڈیر ہیلپ کرے دے ڈیر مدد ما سر کرے دے
ازرا یوسفزی وای دا غواړی د سحر په نوم دغه مجله اوس په یو نوی شکل کې وړاندې کړي او کوشش پي بیا هم دا وی د پښتنو په مسلو خبري وکړي او د حل لاري راوباسي
روز سوچ کو مچے دو دوبارہ شروع کما پکا شروع کرے دے اور دے لگے کمپلیشن کا سسٹم نہ ان شاء اللہ ارادہ میرا کہ دب اس منتھلی ہونا کو کوارٹرلی ان شاء اللہ پبلش کی گی اور اپریل نہ ان شاء اللہ تعالیٰ جدید بڑوں بنے نہ دوبارہ راشی ایڈیشن میں دوبارہ راشی
ازرا یوسفزی د شاعر او لیکوال سعادت علی شاه بخاری لور ده او وای د پخپل هم په انګریزي کې شاعري کوي او د پښتنو مسلې پکې دی وی کیسې په شکل کې بیانوي. ازرا وای پښتني انجونا باید پر خپل او د ټولنې په مسلو خبري وکړي.
دا تاسو ډېر ښه سوال مرانو کو زما په خیال باندې چې څومره زیات بدلون زنانا او ښځې راوستی شي په یو سچویشن یو حال بدلولو کې نو دومره بل څوک نه شي کولی. زمونږ د پښتنو کلچر داسې دی چې کوم ځای کې ښځې ډېر ډومیننټ رول ادا کوي یو کور په ماحول کې نو بہر نہ خلط کے دن اور ایکسس نشتا پختنو کورونا کے باہر نہیں خلط گمر رول نشی پلے کا والے سمر کی جنا کئی پخلا اور زنانا پخلا پلے کا والے سی خدا غیر پر ضروری زیادہ کی جنا کو خطل دے ایجوکیشن اور تعلیم ورکڑے سی کہ کل اغیر تعلیم رنانا رنا سی او اغیر پخا بد پوشی او اغیر دخل ذہن اور خپل سوچ نہ کار غسل شروع سی آئی تھنک کہ رتلم کے نسل ددی جنا کو دخل ددی پر ہیلپ مان لے با اگر کے دیر سے چینج راشی اور دنیا کے قسم اس کی گی لگیا دی نہ تعلیم کا وجہ مانے اگر جنا کئی پارے مانے دعوے پر بنیاد باندھے پخل فیملی کے چینج را
ازرا وائی تر سوچے دا پختنو پر ٹولنا کی تعلیم انوی عام شوے تر حقے پوری روان مسئلے نشی ختمے دے او باید پختانو اس پردے پوہشی چھے دا پرمختگ لپارا تعلیم یو ضروری شرط دے
تعلیم او داغے تعلیم کی شرط پاتے کے دور تو لکے لوئے آواز ادادا چھے پدے کے سویسٹڈ انٹرسٹ کی آغا مونگا مخ کے ترقی تنا پریدی لکھا جب اتا چھے لوڑو کی شرط مثال در کما زمونگا دسوار دسے میں نمال علیہ سبزوئی چاچے دا تعلیم پناما مانے خل آواز اچت کو آغای دا خد دا حقوق دا پارا آغای دا تعلیم دا پارا خبر ہو کا نو آغای تی کم قسم سچویشن فیس کو آغا تول دنیا توازے حدا نو تعلیم دپارہ کہ سنگا جنا کئی آواز پور تکی کہ کم جرانا آواز پور تکی داغا آواز بندول کوشش کی گی جتا کہ ورتپا تدا کہ مختانا زمون گا زوانان چی کم دی داغا خو مقابلہ پا دنیا کی نیشتا خو کا خزن ویسر عمال شے نبید دی نگت اگرانا دا نو ہر کل کی دی سمرا داغا چی پاگ مانی سختی را ویسپیش نئی آولی کہ جرانا پا دی میدان کی بہت تراؤ نا جی ملال یہ سب زی عرف کل آواز اچت کو انشاءاللہ سے نوڑ دیرے ملال دیرے چی کم پا دی دور کی و پا دی وقتی لگیا دی تعلیم دپا کوشش پہ کو پاتی پاس رکھلوں کے وجہ یو دام دا کہ اگر ودی تخلق پریدی نا تعلیم مخی رات لو تخلق سو پریدی نا جنا پہی
ازرا واده کړي او وای خاوند او کورنۍ د دې سره پوره پوره مرسته کوي
او جی بالکل هغه ما سره په دې کې ډېر شریک دی زه ما چې دا غوښتي سپورټ سره زه دا هر څه کوم ځکه چې هغه خپل یو تعلیم یافته کورنۍ نه تعلق ساتي او زما خپل کورنۍ هم تعلیم یافته ده وایي په دې ډېر خوشحالیږي کہ تعلیم عام کړي شي نو ټول مسلې به خپل ختم شي ځکه چې تعلیم خپل یو رڼا ده رنا چې کم کم خواته دي نو آغاز یې چې دی نو روښانه کېږي نو هغوی ما سره په دې شي کې ډېر کومک کوي ډېر هیلپ کوي او ما په هر سټیج باندې هغه سپورټ کوي او چې څومره د هغوی نه کېدی شي نو هغوی ما سره په دې کې امداد کوي.
تاندي هیلي
اوس هم د فیشن په اړه یو خبر.
د تیر اتوار ګل په منځنۍ شپه د امریکې په لاس انجلس ښار کې د اوسکر ایوارډ دستور وشو چې پکې 22 کلنې جنیفر لارنس ته په فلم سیلور لاینینګ کې د ښې هنرمندۍ جایزه ورکړل شوه او د امریکایي مطبوعاتو تر مخه د جنیفر سپینه جوړه تر ټولو ښه وګرځېده. هغې سپین گاون اچولی او ورسره سپین پیزار اچولی و. خو جنیفر چې کله خپل ایوارډ اخیستو نو په پاوړو وښویده او بیا یې وویل د دې جوړه ډېره درنه وه، نو ځکه ورته په ګرځېدو کې مشکل و.
دا واد تاندو هیلو خپرونه چې تاسو واوریده. اجازه غواړم. خدای پامان.
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
سر بپنی خونا یہ تک وہ ہمارا زرب سر بپینی خونا چیارانا دل کولا ود مین لاس تیرا تولی او